قبل ویلي خغل روحاني په دې ورستوي کې پریکړه کړې چې ولسمشي انتخاباتو کې به ګډون وکړي. فریبا ظاهر په اړه چوسیات لري.
د ایران د ولسمشر یو مرستیال ویلي چې ولسمشر حسن روحاني به د واک د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره سیالۍ ته ودرېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د مې میاشتې د 19 نیټې په انتخاباتو کې به ګډون کوي، خو د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا په پارلماني چارو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال حسین علي امیری له قوله ویلي چې وایي ښاغلی روحاني په دې وروستیو اونیو کې دې نتیجې ته رسېدلی چې په ولسمشري انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې خبر په خپرېدو سره داسې پوښتنه راپورته کېږي چې آیا ولسمشر روحاني دا چانس لري چې راتلونکي انتخابات وګټي؟ د ایران یوې کارپو ویلي په هغې وخت کې د 1950 کال د اسلامي انقلاب را په دې خوا دا معمول دی چې یو ولسمشر کولی سي دوهمې دورې واکمنۍ ته ودرېږي. آزاده خبریاله او د ایران د چارو شنونکي فرنوش امیرشاهی په دې اړه وایي
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال
دا وایي امکان لري په دې دوره کې هم دا کار وسی، خو په هر حال ښاغلی روحاني په 1990 کال کې داسې مهال کاندید سو چې د 1980 کال د انتخاباتو د نتایجو له کبله چې محمود احمدی نژاد پکې ګډون کوي وو ډېر اعتراضونه راپورته سوي وو. محدودیتونه ډېر وو او ډېری رای ورکوونکو د دغو محدودیتونو له منځه وړل غوښتل. ولسمشر روحاني توانېدلی په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګونه ولري. په تېره بیا په بهرنیو چارو کې چې توانېدلی اټومي توافق ته ورسېږي
به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
ویل کېږي که ولسمشر روحاني د مې میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي له هغو محافظه‌کارانو او توندلارو سره به مخامخ وي چې تر سی خپل کاندید نه دی اعلان کړی. فرنوش امیر شاهی وای په ایران کې د ولسمشر روحانی د پالیسیو مخالفین خورا ډیر دي، خو په خپل د دوی ترمنځ هم مخالفتونه سته.
گروه های مخالف و منتقد سیاست های دولت آقای روحانی در
این وای ده شغلی روحانی مخالفین او منتقدین په دې دوره کې فعال دي. په تیر بیا د غدلی په ایران کې په توندلارو مشهور دي. د دې جریان یو برخه لا ډیره توندلار ده. دوی په پارلماني انتخاباتو کې چې یو کال وړاندې تر سره سو ډیره توکیل له لاس ورکړي او اوس غواړي چې بیرته واک ته ورسیږي. په همدې دلیل دوی ډیر هڅه کوي چې د دوی په وینا یو واحد کاندید معرفي کړي
هم بتونن به یک کاندیدای واحد برسن.
ویل کېږي هغه توندلارې ډلې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به په راتلونکو انتخاباتو کې ورسره مخامخ وي په خپلو کې ډېر اختلافات لري چې شایي ونه توانېږي د یوه واحد کاندید په ټاکلو بریالی سي.
دوستانو اوس هم مخکې له دېنه چې د لوبو له میدان نه او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې شي وروستی خبري ریپورټ راخلو. جاپان روسیې ته په هغه ټاپوګانو کې د اقتصادي همکارۍ وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي. د دې ټاپوګانو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې اشغال شوي پر سر لانجه د دې سبب شوی چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک نه کړي. د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورټ نوریاس نوري دروري ورپسې د لوبو میدان نو د ګوړې اچار پروګرامونه لیا ده مباسي.
جاپان تیار دی چې په دغو لانجمنو ټاپوګانو کې د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مشخص پلان روسي ته وړاندې کړي. په هغه راپور کې چې د نیکی ایسیا ریویو خپرونې د فبروري په 15 خپور کړی ویل شوی چې د جاپان حکومت دغه وړاندیز په دې خطر کوي چې د هوکایدو په شمال لویدیځ کې دغو وړو شاړو ټاپوګانو ته له اقتصادي پلوه وده ورکړي او هغه د سیلانیانو په تیره بیا د جاپاني سیلانیانو د جلبولو پر یوه مرکز بدل کړي. د دغه پلان له مخې به جاپاني او روسي شرکتونه په ګډه د سیلانیانو لپاره په کښتیو کې د سیل سفرونه تنظیموي. روسیا چې په اوس وخت کې د دغو ټاپوګانو اداري چارې مخته وړي هغه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي. د جاپان د حکومت د وړاندیز له مخې په هوکایدو کې روغتیایي مرکزونه او پوهنتونونه به دغو ټاپوګانو ته ښایي د انټرنیټ له لارې خدمات وړاندې کوي. جاپان همداراز وړاندیز کوي چې د سلمون او نورو کبانو او سمندري ژویو د نیولو او پروسس لپاره د ګډ تاسیسات جوړ شي. که څه هم دغه ټاپوګان چې شاوخوا 40,000 کسان پکې اوسي د روسیې تر واکمنۍ لاندې دي، خو د قانوني ملکیت پر سر یې لانجه په خپل حال پاتې ده. خو د نیکی ایسیا ریویو خپرونې په لیکنه د اوس لپاره دغه مسله شاته غورځول شوې او یوازې د دغو ټاپوګانو د اقتصادي پرمختګ په اړه پریکړه شوې ده. د دغو څلورو ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 13 دسمبر میاشت کې د دغو ټاپوګانو لپاره د ګډو اقتصادي پروژو په اړه خبرې کړې وې، خو د پام وړ کوم لوی پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د دواړو لورو مرکچیان به د مارچ په 13مه په توکیو کې بیا غونډه وکړي او پکې به د دغو وړاندیزونو په اړه بحث او خبرې وکړي. تمه ده چې د دغو خبرو مشري به د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف او د هغه جاپاني سیال تاکیو اکیبا کوي. تمه ده چې دواړه خواوې د پوتین او ای بی له کتنې مخکې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روان کال په وروستیو کې سره وګوري.
The Lobo, the Maidana.
Hamidrazad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
درنو اوریدونکو ستړي مسې د ورزش دی ونی په خبرونه کې ز سباون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرم ډګرونو هر کله وایم. دا ځل به د لوبو په میدان کې د تیر ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ به په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول محمد عزیز غروال سره د کرکټ د ورستي بریا او د ځینو نور موضوعات په اړه مرکه واوري.
د پرون یو ځای موږ د ماتو کولای شو چې د سیالیو په لړۍ کې ماتي ورکړو او بیا مو هم خپل اصل ولای دفاع وکړه.
د دې ترڅنګ به له محمد فهیم قیومی سره اشاسي چې د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړی او ورسره ټرینر هم دی.
کله چې زه د افغانستان په نوم بهرانه هیواد سیالۍ ګډون کوم اس خپل کالی کې نه ځایږم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم.
او د خبرونه په وروستي شیبو کې به د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبغاړو په اړه د یو شمېر هیوادوالو نظرونه هم واوري چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلاوه. خو په پیل کې د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه له واصل وسات څخه اورو. وسات صاحب په خیر خبرونه تکرار ته وایس چې د سپورت ډګرونه په تیرې اونۍ کې څه ډول و.
مننه. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې بیا هم د افغانستان لپاره ښه خبرونه ول. په تیرې اونۍ کې افغانستان د کرکټ ترڅنګ په یو شمېر نورو سیالیو کې هم بریاوې درلودې. سایلي فوټبال لوبغاړي بریا لرله. همداشان په غور ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي او یو شمېر نورې سیالۍ هم وي. خو تر ټولو مهم او ښه خبر د کرکټ مینوالو لپاره دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي دوه لوبغاړي په آی پی ایل سیالیو کې واخیستل شول. همدارنګه دوه افغان لوبغاړي په دویمه درجه هیوادونو کې وتوانېدل چې مقامونه ترلاسه کړي چې نبی ساخیل او شهزاد محمدي و چې د غوره لوبغاړو جایزې دوی د کرکټ انفو نړیوال ویب سایټ له لارې ترلاسه کړه. همدارنګه افغانستان یو ځل بیا وتوانېد چې زمبابوې ته په سیریز کې ماته ورکړي. له دې وړاندې هم افغان کرکټ لوبډلې په دوو سیریزونو کې زمبابوې ته ماته ورکړې او دا ځل هم بریالی شو چې په 15 سیالیو کې درې وګټي او سیریز په خپل نوم کړي. اوس هم د تیرې اونۍ سو مهم خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسی جرګې د یو شمېر استازو او دغه فدراسیون ته د یو نومان په غوښتنه د وی نامعلوم نیټې پورې وځنډول شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورټي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام او د آسیا اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ملیزیا ته تللی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران، بحرین، چین او ملیزیا سره سیالۍ ترسره کوي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د روان کال د مارچ په 14مه له کوربه هیواد ملیزیا سره ترسره کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي د فبروري په 15مه له کابل د ملیزیا په لور تللي دي. په غور ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو ټیمونو ترمنځ په ډله ییز ډول ترسره شي. ښاغلي قیومی زیاته کړه چې د دغه سیالۍ اوس د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د غور ولایت د فوټسال لیگ سیالۍ د فبروري په 15مه نیټه پیل شوي او ټاکل شوې چې یو میاشت به دوام وکړي. او د جهان سپورت لوبډلې د والیبال د ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بیان منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتو ټیمونو له ولایتونو او شپږو نورو د کابل ښار له کلبونو څخه برخه اخیستې وه. د یادولو ده چې په دغه سیالیو کې د نړیوال اولمپیک استازو هم ګډون درلود. د خبرونو پای.
بیا هم شرغ راست. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د وروستیو سیالیو ګټل به د افغانستان په رینکینګ مثبت تاثیر ولري. د اکشن په ورځ افغانستان زیمبابوې ته د 15 ورځنیو سیالیو په وروستۍ لوبه کې په ماتې ورکولو سره دغه لړۍ په خپل نوم کړه. په همدې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د زیمبابوې سره د وروستیو بریاو په اړه پوښتلي دي.
افغانستان په 2015 کال کې د اف سی سی د فیوچر ټورینګ پروګرام د ترلاسه کړ. د دغه دریز په ترلاسه کولو سره افغانستان باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له لوبډلو سره سیالۍ ترسره کړې وای تر څو د اف سی سی په رینکینګ کې مخته لاړ شي او وکولی شي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو برخه وګرځي. نو په دې اساس موږ له زیمبابوې سره د سیالیو په یو لړۍ وکړه چې د امریکا مرغه دوه لومړنۍ لړۍ د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېدې او په دغو بریاوو سره افغانستان نړۍ په کرکټ کې یو تاریخ جوړ کړ. او دا د پرون یو ځل بیا موږ زما کته وکولی شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اصل ولۍ دفاع وکړه. نو زه هڅه زما دغو سیالیو مبارکي یا د ټولو هیوادوالو ته وایم. واقعا چې ډېره لویه بریا وه. په ډېرو سختو شرایطو کې لوبغالی د دوی و، د کرکټ په اصطلاح کرکټینګ کنډیشن د دوی و، همدارنګه په لوبغالي کې په پچ کې د باران له امله کومې ستونزې چې رامنځته کېدې واقعا د لوبغاړو پر لوبې ډېر منفي تاثیر کولو. خو بیا هم موږ کولی شول چې د سیالیو لړۍ
ستاسو په نظر باندې هغه دوه کومې سیالۍ چې موږ په ډېر بد حالت کې بایلو دي دلایل یې څه فکر کوئ ولې مو هغه سیالۍ له لاسه ورکړي؟
لومړی سیالۍ بایلل یعنی دریم سیالۍ بایلل چې دوی زموږ په بریا سره پای ته ورسېد او دریم موږ بایلله. ټول ستونزې د فکس دې د فکس د بیټنګ لپاره جوړ نه وو. اټرا بول چې د کله کله اوبال د چیټ پاتې شو. په دې اساس موږ وروستیو ټیکسونانو ورکړی شول چې زیمبابوې د خبر سره شوی هدف پوره کړي. څلورم سیالۍ کې چې هغه هم د زیمبابوې په بریا سره پای ته ورسېده هغه هم ډېره مشکله سیالي وه. فکس کې ډېرې زیاتې ستونزې وې او زموږ لوبغاړو په پیل کې غوښتل چې سینسیټیو کرکټ وکړي یعنې ورو کرکټ وکړي چې په پایله کې موږ خپلې وکټې د زر ځل له لاسه ورکړې او سیالي موږ وبایلله.
او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه درېم سیالي موږ د پیچ له وجې نه وبایلله. هغه پیچ او بالینګ ته سازګار او موږ په بیټنګ وکړو. څلورمه لوبه همدغه سی فکر نه کوي چې غلط سلیکشن پکې شوی او ځینې خلکو دا انتقادات لرل. په درېم سیالۍ کې سره لدی چې ټاس موږ ګټلې او باید موږ بالینګ کړی وي او په څلورمه سیالۍ کې دوه نوي الکان راوستل په دغه سی یو چیلنجي سیالۍ کې ستاسو په نظر دا څنګه چلو؟
د لوبډلې پر جوړښت یا د لوبغاړو پر ټاکنه زمونږ